میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړیدل دود شوي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. طالب چارواکو نن د فراه په بخش آباد کې د بند جوړولو لپاره ځینې کارونه پیل کړي. له هغې ډلې د تونلونو د ایستلو چاره رسمن پرانیستل شوه. د کار د پرانیستلو لپاره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور خبري وکړي او دغه پرانیستي وکړله. دوی داسې وخت د بخش آباد بند جوړولو د کارونو پر چټکولو ټینګار کړی دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان څخه د حقابې په ارتباط باندې ناخوښي دي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرته اوبو او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې نن راغونډ شوي دي. دوی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو وړاندیز کړی او همدارنګه په بلې کې پر ایران غږ کړی چې روسیې ته د بی پیلوټه الوتکو له ورکولو لاس واخلي. کولای شئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. ورزو دوی مینیمایت البته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب و ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د معتاد گاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېر شرم، ځکه چې ټول به په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پېښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړي، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم وي هغه کښت یې له منځه تللی دی او دی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپه ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پرې خودله، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
بدبختي د تاریکي
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشه پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجیدجان خو
کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمېر ډېروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر پیدا کېدی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي، عدلته اوسیږي، وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډېر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډېره کېږي، په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي، هغې ته موږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي، نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله، چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي. چې په ده کې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده، او د کې په مریض باندې مختلف اراز او علائم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلي د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي، او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغو باندې رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولای شي په دې روغتون کې ځان بستری کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستری نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې. که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ ښه مي مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته مونږ یې داسې بستر وو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه د په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علایم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده چې په ده کې د مریض مینټلي حالت باندې کار کیږي، او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علایم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساعته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلري ساعته خدمات، ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فی الحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني. که نه مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا ده چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحې خیاط سره به یې کینو، درزي سره، نو دی خو به تیار یو څه استازي، یو څه به پیاغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کړو. دا پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي. او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د ته عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ څرنګه روغ دی شو، څرنګه باید ځان خلاص کړي، دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي. خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره.
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سر سم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په کړنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلودو، څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلودو. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه یې له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلودو، کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلودو، دا هر څه یې له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاد شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د سا څخه راستلی و او پټ کړی و، مطلب غلا کړی و. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورختا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا دی کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
دا دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سګریټ رانیسي، که له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی.
سګریټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولې دي، دا سګریټ دې له چا څخه رانیولې دي؟
دا بازار کې لبل چا خرانی ول ځکه نن دوه مورز چې زموږ د کوڅې دکان تړلای دی.
بس 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 پوشم خامخې په سګریټو کې هیروین درکړی دی ځکه مو تات شوې اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولې دي نو وجود ته د هیروین نه دی رسیدلې او له دې خاطره ناروغ شوې.
زه نو اوس معتاد یم دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه هېڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم خو اول باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه دغه دکاندار دی.
او قماندان صاحب دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب دا دی وګورئ یوازې سیګریټ دي. قماندان صاحب دروغ وایي په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه دا دوکان دې موږ تلاشي کړو.
دا دی وګورئ بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم. دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دی وګورئ
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چپ شه. هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قماندان صاحب دا ځل مې پرېږدئ بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای. خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي دا به څنګه شي سربازه؟
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه چوزې ته یې بوزو دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا سایدی رادیو درنو آوریدن کو دا دی اونه دا زهر و کاروان خپروانه پر هم دی زی پای تاو رسیده. تر بیام پر لو یا مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
دا زهر و کاروان
چکل بود جانم که زما کلی جهانون دی وا دخل دنیا زوگ استا دا دنیا ناریا سر بود جانم که زما کلی جهانون دی وا دخل دنیا زوگ استا دا دنیا ناریا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر سیم د سحیانو د شومان گدان یم وا دخل دنیا زوگ استاد دنیا نا سترګو دې جانان ته زما ټولې جهانونه دي وعده له دنیا زوږې ستا د دنیا نه یم سترګو دې جانان ته.